تعقیب کړي او وڅاري د اربیا چې ستاسو په خدمت کې یو. الله مومل.
مشای په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وسل خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د خوالی خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر د دوی لپاره د قناعت وړ نه ده. د شن په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې ولسوالیو حملې کړي دي. دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات روس ته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز امنی قمندان وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپې د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شا تمبولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییز لارون ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز د امنی قمندان وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپې د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شا تمبولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اقتپې د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا د مو اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواد به صورت مکمل آقتیپه خرجیاتی که مربوط به اوست، به او ساعاتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته، موضع گرفته که از اوی اونا را به صورت بقیه برانه.
تر اوسه چارواکو د اقتپې پر ولسوالۍ د برید او په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعهزال مربوط د اقتپې سیمې ته لیږدول شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دوو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دوه ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې اووه بجې د سره رود ولسوالۍ په پټي اباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه میرمن او د هغې کوشنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلي دي او د دوه نجونو په ګډون اته ماشومان ټکن شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال اباد د څلورمې ناحیې په شپاړسمه فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د چارواکو په وینا چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلي دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او پولیسو هڅې پیل کړي چې عاملان یې په نښه او قانون منګولو ته وسپاري. له دې مخکې هم د هرات په ګډون د افغانستان له نورو برخو د کورنیو شخړو او کورني تاوتریخوالي د خونړیو پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. اوزان ارتغورل دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د هغه په وینا د دغو قونسلګریو په پرانیستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او هم به د هرات او استانبول ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ترکیې یوه قونسلګري په مزار شریف کې فعاله ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې نو موړې با په دې سفر کې د پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو په اړه خپل متحدانو سره خبري وکړي. ټاکل شوی چې هغه پر یاس کړی سعودي عربستان له پاچا او د هیواد له ولی عهد شاهزاده سره خبري وکړي. د پومپیو یو جګپوري سلاکار برین هوک چې په دې سفر کې له سره ملګری دی ویلي امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران پر راکټي پروګرام کې برخه لري. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جو این ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. دغه څرګندونې د جنوبي کوریا د ولسمشر یو ویندوی یونګ یانګ چن نن خبر اعلان ته وکړي. هغه ویل کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان وروبولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته څرګند کړي. د توکیو اندېښنو ته په پام سره چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ روغې جوړې په دغه بهیر کې جاپان له پامه غورځول شوی. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې د شمالي کوریا مشر څرګنده کړی چې جاپان سره هر کله خبرو ته تیار دی. کوم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه بله اټومي وسلو پاک او هڅه به وکړي چې د کوریا جنگ رسمن پای ته ورسوي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان خپل پلویانو غوښتي دي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره له رایګیري مخکې په اعتراضیه لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازنی مناسب کاندید بلل کېږي نن یکشنبه وویل که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لاریونونه او د لارو بندول دوام عمومي. پاشینیان وویل موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپل کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتېدونکي یو. په ارمنستان کې د هغه په مشرۍ د څو اونیو مظاهرو په نتیجه کې سرج سرکیزیان د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه. پاشینیان دغه راز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې په واټونو کې پراخ اعتراضونه به د پارلمان غړي په دې قانع کړي چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکي.
خبرنامه له نوریاس نوری واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټه ډیر زیات قابل قناعت نه ده ولی ډیره ښه شوې ده د زبا وروسته.
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجوده ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کیدل ستونزمن کړي.
امنیتي وضعیت هم کوم شکل د خپل تخنیکي لاسنه د اوسنۍ بهیر چې روان ده نو لیکنه قند موږ به پوتونه کوي چې وو 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دی په پروسې کې د دې مملکت جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په افغانستان کې لستر او اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقې دا د افغانستان د ګټ لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټ لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی او داشن په یو بل راپور کې وری چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو لسوالیو حمله کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده خو د لومړی ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل چې کمیسیون د ولسیر ګولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتووالی لري. د انتخاب ته چارو یو شمیر افغان کاربوهان بیا د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره لا امنیت وراخوا په دغه پروسه کې د خلکو د باور رامنځته کېدل هم مهم بولي. محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وای وسمهال هر ورځ له شپېتو تر 15000 پورې کسان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی که څه هم دا منی چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وایي په راتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلی هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له شپږ لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده. د زده اول ورځو ته مخکې ورځو ته اوس ډېره ښه شوې ده، چون په دې خاطر چې غلی سو اول ورځو کې د ارقام ډېر کم خلکو مراجعه کوله، ول د آخر ورځو کې اوس موږ د ورځې نه شپېتو نه تر 15000 نفر پورې ثبتنام کوو.
خاغلی هاشمی دغه شان وویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړی وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات باید د 1400 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا ناامني او پر دغه پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کیږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
لپاره شرایط ډېر مهم دي، چې هغه طبیعي ده چې امنیت دی، اقتصاد دی، عامه پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایه ده او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت بهرني ملګري دقت وکړي، زه فکر کوم چې انتخابات مو
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا درې ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وی په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازموند دی. د خاغلی مجاهد په خبره د حکومت لښمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پام دی حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کم موده کې د دوو مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي. زما همکار محمد حدیث پردیس دغه بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د 1499 کال د جوزا له میاشتې څخه وړاندې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو او جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي.
پرون کوم سرګندوی چې کړی دی چې مستیش تکنه به هم په وخت سره شي، طبیعتاً چې هغه یو سیاسي مسله په غاړه لري چې د هواد وسمش په توګه باندې باید اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسله تر سره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هواد کې او ټولنې کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسې له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم کوم شکل ده، خپل تخنیکي لحاظ نه دا اوسنۍ کوم بهیر چې روان ده نو لیکنه بهیر هغه په کوم شکل به تر سره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانیږو چې وو 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نو لیکنه وکړي او دغه نوملار جوړ کړو؟ په همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې چې تر سره کیږي، آیا کمیسیون وتوانیږي چې هغه کاندیدان چې قانع نه دي او معترض دي او بالاخره له پایل نه ناخوښي شي اوږي مستدل او ډیر عادلانه بهیر کې غوښ قانع کړي؟
تاسو ویل چې موږ د سیو حالت سره مخامخ یو چې پاره برخه کې بې ثباتی شته، اما یو مسله دا مطرح کیږي چې چرته دغه انتخابات نه تر سره کیږي دغه موجوده ستونزې د بنور په زیات شي.
وګورئ ستونزې موږ په دوه حالتو کې لرو، که موږ د ستونزې په موجوده کې بیا هم بیل د چې هغه ستاسو ته پاملرنه وکړو او هغه کومه هغه تکنیس هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو ترڅو هغه اړین اصلاحات میکانیزمونه کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات کې مثلا لپاره نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه برېښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانیږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لاړ سو په یو یو خې جوړښت کې هغه تخن سپارک او دا هم یاد ګلري چې هر تخن چې تر سره کېږي یو برخه د اعتراضونو به دا وي چې کمشنران عزل شي او زه مطمئنم چې دغه وضعیت په دغه وسنۍ چې کمشنران باندې بد تاثیر کوي او یا به هم دغه اعتراضونه پورته کېږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب تاسو ویلي چې د انتخاباتو پر اړیکه باندې یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازمه د ولسمشر ته معلومات نه ورکول کی کشر ته ولسمشر تاکید کوي او په خپل خبري ولاړ وي دغه انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوی دی تر سره کېدل غواړي اما د ظرفیت نه موجودیت خبره مو وکړه نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي بل اخره څه کول پکار دی هله راسته سو نظر څه ده
هله بعد چې دغه اوس هم باید د کمیسیون له خوا نه او هغه نه حدونه چې بحث کې تحلیلي او مدیریتي مسله په غوړ لري اوس مشه سربل خبري وکړي چې هغه خپل عملی طرحې ورته باید وړاندې شي موږ نه څه کولای شي په یو شریف فضا کې تاکنه سره کوي په یو جنجال یو بحران کې تاکنه سره کوي هغه له سره شریک شي او له مشه د دې تشکیل پر یو سیاسي ما باید ولري
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د شند د ولسمشر ټاکنو د ترسره کېدو په اړه زما د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ځینې ویډیوګانې چې ویډیوي گزارشونه او ریپورتونه موږ لرو هلته هم موندلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل افغان لوری ته مخېږي چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دي.
دی پروژه چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرټوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقی دا د افغانستان د ګټل لپاره هم ده او د منطقي امنیت او د ګټل لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده روان استقبال کوي.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پایل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي کړی دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتي دوه راپور نه هم خبر شوی اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو. خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر اگر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د غوستورو اقتصادي هوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې غنو پرمختګونو ته زمينه برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونی یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکېچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې په لیکول په افغانستان کې دا دا درخیزه اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامې دی شي. دا راز دا اړیکې چې کوم وخت کې دي دلته د چین د سوداګرۍ پر لته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري.
له دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم تیر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډ همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
من نکاو چې ازادي رادیو ته غواګیاستاو مازیګرنې خبری مجله اوري. د افغانستان سیمایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمرغړی وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لسو ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمرغړی دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او د فاریاب د المار ولسوالیو یو شمېر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د کندوز د قلزالي وسیمه نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې دولس بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړی دي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه ونې مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بل چراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پر وسلوالۍ حمله کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووجني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوسمهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پلیدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسټه حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سفیر شهیدان شول. د دې وروسته د ډلې په قلیزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنی عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عباد الله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړې دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. خاغلی نظری دا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په یوولسو بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
پام دې حل کې د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس هم دغه ولایت په زیاتره سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي چې لامل یې خلک لا غنستونځو سره مخ دي. نور حل د اجمل آریان پر راپور کې.
کندوزیان مرکزی حکومت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په اړه قوي او جدي اراده نه لري. د دې ولایت خلک وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار له دوی سره په بیلابیلو مجلسونو او غونډو کې ژمنې کړې وې چې ډېر ژر به د کندوز ټولې سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو وحیدالله رحماني او شفیق الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ماشومانو چې په لمر او په ګرمۍ کې وسوله په دښتو کې، او یا زما خپل ورونه زموږ خپل د کلي خلک د تره زامن په پوستو کې د ظالمانو د لاسه شهیدان سوله، که د دغه غم دغه نسي کولی، راځئ چې پر دغو باندې یو مرګ یو بد وای، ولې چې زموږ بچیان یې غر کړه دلته او زموږ هیڅ ناره یې څوک نه اوري.
د ولایت له رهبرۍ نه دا ده چې همداسې خپلې ګزمې جاري وساتي، د دې تر څنګ هغه سیمې کې چې نامني ډېره ده هلته خپل امنیت پراخي، تر څو دغه د کندز ولایت خلک په ډاډمنه او امنیت فضا کې ژوند وکړي.
له دې سره سم د دې ولایت مدني فعالان هم انتقاد کوي چې دولت د دې ولایت د امنیت او ثبات لپاره جدي اراده نه لري او له کبله یې هر ورځ د کندز خلک قرباني ورکوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا هم د خلکو دغه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال یوازې د کندز مرکز او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولتي ځواکونو تر واک لاندې دي او په نورو پاتې سیمو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري. د دې ولایت د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري په دې اړه وایي:
نو موږ هم له دغه خلکونه دا تقاضا لرو چې دغه ګزمو ته دې ادامه ورکړي او عملیات په لاره واچوي چې څو دغه بعضې سیمه چې د مخالفینو په لاس کې ده دغه سیمه د مخالفینو له لاس نه آزاده شي.
د کندز امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې د دولتي ځواکونو د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله د وسلوالو مخالفانو کمیت راټیټ شوی او اوس مهال د نوموړي ولایت په کچه څه باندې 2000 تنه وسلوالو مخالفان له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي.
طالب بعد از اینکه چندین عملیات در ولایت کندز صورت گرفت، فعلا او توانه که در گذشته داشت او توانه نداره.
موږ د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله وسلوالو مخالفانو ته کلکه ماته ورکړې او طالبانو خپل پخوانی زور او قوت له لاسه ورکړی، ځکه امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته راوتلي دي او طالبان نور په دې ولایت کې هیڅ هم کولی نشي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په دغه ولایت کې د داخلي طالبانو تر څنګ یو شمیر بهرني جنګیالي هم فعاله حضور لري. د کندزیانو په وینا چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د وسلوالو مخالفانو پاملرنه زیاته شوې ده او برسیره پر دې د داخلي طالبانو تر څنګ زیات شمیر بهرني جنګیالي هم شتون لري او د نوموړي ولایت په کلیدي سیمو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي او برسیره پر دې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو اعمالو ترسره کولو په برخه کې روزنه هم ورکوي، خو حکومت تر اوسه پورې د دغې ډلې د ځپلو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د اختپې پر سیمې وسلوالو مخالفانو خپل تعرضي بریدونه پیل کړي او لا هم جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي و اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ. مایک پمپیو د سعودي عربستان، اردن او اسرائیل له چارواکو سره په سیمه کې د ایران پر فعالیتونو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او امریکا له موافقې د وټولو خبرداري ورکړې ده، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل دریځ دفاع کړې او ویلي دي چې په موافقه بدلون نشي راتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سعودي عربستان ته د خبرو لپاره ورسید. پامپیو به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره د ایران د راکټي پروګرام په اړه بحثونه لري. د پامپیو سیاسي سلاکار براین هاک چې په دې سفر کې ورسره ملګری دی، نن په ریاد کې خبریالانو ته وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو او په منځني ختیځ کې له دوستانو غواړي چې د ایران د راکټي پروګرام له امله پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګیږي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته منځني ختیځ ته په اوله رسمي دوره کې اردن او اسرائیل ته هم ځي. د هغه د سیاسي چارو سلاکار نن خبریالانو ته وویل چې ایران د نړۍ سولې او ثبات ته یو تهدید دی. د رپورټونو پر اساس پامپیو به منځني ختیځ ته په خپل سفر کې د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه هم بحثونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دي چې که په موافقه کې سترې نیمګړتیاوي سمې نه شي، متحد ایالات به له موافقې ووځي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار اخلي یا نه خبرې نه کوي، خو وی ویل چې ټول باید ډاډ ولري چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ایران په 2015 میلادي کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ په مسکو کې یو اربیا وویل چې برجام د بدلون وړ نه دی او هغه بدلونونه چې د امریکا ولسمشر یې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې غواړي دوی نشي منلای. ظریف وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تهران او نړیوالو قدرتونو په اټومي موافقه کې بدلون د ایران ولس او نړیوالو قدرتونو ته د منلو وړ نه دی. له تهران سره د اټومي موافقې نور اړخونه لکه جرمني، برېټانیا، فرانسې او چین پر واشنگټن ځخ کړی چې له موافقې د نه وزي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو جوړولو د ایران د منع کولو غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې مایک پامپیو مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې له سترو منتقدانو او مخالفانو و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نیمګړې ده او ډېری تیروتنې پکې شته چې باید اصلاح شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوري وړاندې کوي او لاغه وروسته ورزشي خبرونه به له یوسف خان زدران نووري.
د کندوز د امنیت قومندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اخته پی د سیمې له مرکز څخه وسلوال طالبان په شاتم بولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي په دوه جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دوه ماشومانو د وژل کې دوه او لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات دیوالي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د ولایت په کشکونه ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د په افغانستان کې د ترکیې سفیر دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدینو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینه ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییزو لاریونونو ته دوام ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د موټر سایکل غلاونې سیالۍ تر سره شوه. په دغه سیالیو کې د هیواد د 15 ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ او هرات شاوخوا 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي راډیو ته ویل د دغه سیالیو څخه هدف له هیواد بهر د موټر سایکل غلاونې سیالیو ته د خو لوبغاړو انتخاب دی. د آسیایي ملتونو د فوټبال د 14 کلن لوبډلې د سیالۍ جدول اعلان شو. په دغو سیالیو کې 14 لوبډلې لوبېږي او افغان 14 کلنه لوبډله پکې د لومړي ځل لپاره برخه لري. افغانستان د دغو سیالیو په ډی ګروپ کې ځای لري او له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره لوبې ترسره کوي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه د مالیزیا په قربتوب پیلېږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن سنرایزرز حیدرآباد او راجستان رایلز لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ته وتلې دي. سنرایزرز حیدرآباد لوبډل چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم لزان سره لري، تر دې د ما په سیالیو کې 15 لوبې ګټلې او د جدول دویم مقام لزان سره لري. راجستان رایلز بیا په شپږو سیالیو کې 3 ګټلې او 15 مقام لري. د دغه لیگ د 13 شپې په سیالیو کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې، تر دې د ما د ګروپ پیاوړي لوبډلې چنئی سپر کینګز لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
د سات خبري برخه هم دوم روا د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو یې اوریدو تر بولو.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
خورو رستا نوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
قدرت الله پاتشا د تخار ولایت د بهاره کلسوالي اوسیدونکی.
ستونزه د سده
د موږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزه لري. موږ یو صحي مرکز د ولسوالي په کچه لرو. سده د موږ بسنه نه کوي. د موږ تعداد د مراجعینو ته نو د موږ د خلکو غوښتنه ده د سده مراکز تدبیر سی او په زمن کې په شفافه توګه په صحي برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحي مرکز موږ لرو دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه نشي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبور کېږي چې باید یو ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغه شکایتونه د ولسونو لخوا نه د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمت نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي دوی الا دغه د مرکزي جامع مرکز مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لیست کم ده او موږ تاسو نشو تداوي کولی، او ډاکټر یا هغه مسؤول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافي نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بنان دوی نه امیده بدون لدینه چې په کومه هیله دوی لري ناهیلي بیرته لغه صحیح مرکز نه وځي. بیا دوی مجبور کیږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړی او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړی؟
موږ خپل ستونزې له پولیسو سره شریکه کړې دي. زموږ ګلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدمات ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه در وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تیریږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خو اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو د موږ غوښتنه دا ده چې په زمن دي کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نشي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولی شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه تاري امراض ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي، تر څنګ دې شي هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري. نو په زمین دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو تاري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور ده د موږ غوښتنه او هیله همدا ده چې باید ډېر شي.
داسې کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوي او یا تلف شوي؟
هو، موږ کاملا موږ ولسونه د یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاهد یم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ویلادی تکلیفو لاله لري مورګان په حق رسیدلی مشکل دي نسی چې مراکز ته ورسیږي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د سانګي ل رئیس خاغلی ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
دیک شک نشته چې د عام روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نوره دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات ارزښت روغتیایي خدمات چې په دې سکه په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته. او تخار هم یو د افغانستان د ولایت نه دی او بهاره ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته د عام روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې حاکم روغتیایي مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوع کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب ارول، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډیر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوا نه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یو خبره به زه باید درس کړم چې د افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې په هغه ځای کې جنګ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو په ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډې کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بې ځایه شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د کشف نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلیو کې نفوس زیات شوی دی. د دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو د دې روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې کاغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نو وړوکی روغتیایي مراکز دي چې نسبتاً ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړیږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم هفتهوار ویزیتونه لري د هغه ساحونه چې هغوی لرې دي او هغوی تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
او واضح خبره په دې باندې موږ پوره کار کوو، توجه کو لرو او موږ امیدوار یو پوهیږو په دې باندې انشاءالله ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړی و چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي او د عام روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ویم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانۍ ته ورته اوریدلې دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلې، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې را رسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا داشته کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو سانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له دې به یې وورو.
زه آغا جان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډه کې یو تور شین سړی دی، تور سترګې دي، سری سری لسکي پکشي کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم. خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې ماسم اکا زه یم، محمد الله نوم یې زم، تورې سترګې دي، دا څنګه نمرنګ تور سړی دی باریک. دا غزما لمبر دی چې پراویا بچ پته پته درې سوه درې څلوېښت د بولان په اډه کې د غزما راجا نمبر دی. السلام
علیکم. زاب چې سیم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو کس ناست دی، د خپل نوم اسماعیل کاکوشي. دی وایي چې زما زوی اته کاله کېږي حضرت په نامه دی ورک دی. نو دوې اونۍ مخکې د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه د ستاسې د خپرونې د لارې د ورکو عزیزانو په خپرونې کې د خپل نوم ورکړی وو چې زم د کندهار ولایت پنجوایي په ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږم. کچیرې دی ازما ژغ اوري یا هغه دوست چې دی ورسره استیږي که باد هغه ژغ اوري دی د خپل پیغام سات کې، او یا دې دغه ازما پیغام په خوښ کې ونیسي، زما د ټلیفون شمیره دې واخلي. زه د پنجوایي په ولسوالۍ کې البته د ساتان کار کوم. دلته جراش زما په دکان باندې بیا به د دغه سیمې څخه د دې دوستانو ته زه زنګ وهم. زما د ټلیفون شمیره دې دی سات کې صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. شمیره یو ځل بیا ورته وایم، صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما ژغ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې ژغ اوري، په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوست سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تل ژوندي وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلارام په شاله کې هغه مړی پیدا کړی وو، هغه ورونه څخه دا هیله کوم چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی وو. دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه څلور اووه دوه درې شپږ نه څلور شپږ. زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي. موږ د هغه منتقار ټول وغوښتله، موږ سړی ورک دی، دا څلور میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما غږ اوري، دغه به ډېره مهرباني وي چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې مومن مبارک چې کوم پیغام راغله، هغه موږ ته شعر کې چې بیا ته شعر نه کوي، چې هغه زموږ د نمبر یا هغه واخلو د نمبر سره. او که هغه څه ته هم پرېږو بیا بیا نه شو کوو مهرباني به مو
کندهار
السلام علیکم. زه دولت ملچا د کندهار د پنځه د ولسوالۍ خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپل کور څخه کوچنۍ راوتلې وم نو د انني ساحې پورې زه ورکم نو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیانو یا ټوله ورک شي نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما آواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه درځم نو ازادي راډیو څخه مننه خدای پام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. ما یو خوریه ده ورخته ده مومن نمیگی نو وسه پرن کا دیلان کا سو راکه چې دې بکندار ولایت یې ما نو کدا چې شدای لږ ما غاری اعلی دایمو غاری لږ دایله ده دایمو پیا مو سنشل کې او یی کې او دایما نمبر تو وایي دایما نمبر کدا یاد دی هغه خپل باندې کې 0 2 1 0 2 0 3 5. یو زره بیا 0 2 1 0 2 0 3 5. دا دادی راځي دې ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. په خپل د بادغیس ولایت یم د مقود ولسوالۍ یم د امدیګ د کلی یم. یو زوی مې ورک دی تاسو څنګه یې شمیاشتې کیږي دوه کال و یو میاشتې کیږي په نامه د اسدالله دی د پلار مې مرزا دی د څنګه د کار دی دا دوه کال کیږي نه پدې دی ته هر ورور سره شي دا هر چا سره شي په خاطر د حالا زموست زنګ وو په دغه شماره باندې زه په خپل پستر کو باندې محیب ویم د دې قرائنه وسکراتې و هرات زه پیلم په هرات کې شنم په دغه شماره دې زنګ راته ووي 0 0 0 5 یو سمو شپږ اتیا 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دی خپل از ما زغ او دی خپل په څو باندې ما یو باندې سلام.
بلی السلام علیکم. زاد القین لپاره د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه و سای سره تلین کې مورور زما یو وروړي په نامه د عبدالکریم تقریبا د 2000 کې خبره کوي وره هر مسلمان مو چې په باب باندې معلومات لري ډیره هیله کوم زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوې. زما ټلیفون نمبر دی 0500585 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0500585 پاش پاش شلکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره خامخا د ما تلیفون په نمبر باندې زنګ راوې. زما د تلیفون بلش لري دا 0005 88 00 88 و ډیر زیات مننه.
السلام علیکم. زامر جان مهیل منور د نایو رسوالی او سیدن کيم زما کا صحت کول په نامه دی سنجری سلیفي پورونه صدرون دی صاحبی تکلیف سری نو دا اوات میاشت کیری چې نادر اکل سوی دی که هر دوست پیدا کری ویشی منی داری مخصیب دا مارا پنجی رنگو گیه شب پروه سزور سزور نا شپاش دریت از شمارا بیا یو زید کلون شب پروه سزور سزور نا شپاش دریت از شمارا دی مخصیب داری سوال دی.
والي السلام عليكم زغل احمد هلمند ولاد انا علي بن سوالي دل باغ وسيدن كما كانت دشا محمد بن احمد قادر نيم قال كيف سدكون سخنا غير تسوي مرده دمار جاد جوان طاهر اسم معلومات من لور كثير د خپل زما غل دي نور دوستان قربان انت والان تجني نو مهرباني دي وي کی په دغه نمبر دی و ما ته زنګ وي چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیر څه وشوز دي مارا یو ځل بیا وان چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیر څه وشوز دي ما دا مزوی ته نو الله هم رسوي ته هغه کواله چې دغه مارا معلومات راځي یا څنګه در افغاني جایزه لري.
سلام علیکم زافیز محمد د هلمند ولایت نزالی او صالح څنګه دا پیغام د زما محترم از ما یو د اکاز دی احسان الله په نامه دی د څومیا د خپل کاله یا خپل کاله د چیرې څورک سوی دی د دینزو کالو څورک سوی دی د کندې د یا د اول کال باندې ورکو د پلان نه او د ما را کاړي زه دا پاکل کار څو معلومات لري ماته کې مهرباني لمه په داش نار رنگ وي نار یو ځل تکرار او سفر و د پرتینجا د پروا شپږ یو څلور درې نارایل ځوان د پروا د پرتینجا د پروا او شپږ یو څلور درې
زاج محمد خان خبره کوم از ما ورور محمد الله چې څنګه نه چوری دی او کیږي چې د پرادو په سیمه کې نظر راکوي دي که هر ورور په دغه معلومات زما د ورور په اړه معلومات لري یا دې زما ځغ هوري ما ته دې په دغه نمبر زنګ وي سفر اویا درودرش نشوته پنځه سوه پنځه اویا بل نمبر مې دی سفر و سوه څلور اویا اوویش نه درش اخلاص هم
زه محمد عمر یم د کندهار ولایت زما یو د اماز زوی دی چې مشهور په جانان دی اصل نوم یې سمې اولاد دی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د بلندی د کلی دی که هر چا چې دلوي د چایو کار کوي چې د چمن په شهر کې نه درک سوي دی کار چا چې دلوي زموږ سره د پردغه شمیره تماس ونیسي یا د زما خپل زما आवाज اوري سپر اویا دو څلوېش شپږ شپېته یو څلو دوه اویا.
بله السلام علیکم محمد ګل ترخیل خبره کوم له تبي کونج لغمان مرکز ناظم یو مرګرای ده د فرهاد جواب په نامه لغمان ولایت نو ورکسوي ده که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دې مهرباني لمکه زنګ وي صفر و و و درې تیرې و و دوا سالو صفر شپږ نه خینځه و سلام په احترام.
السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره پر تماس کوم ما ورو دي د دولت په نامه د نن سال کې څه مسونه درا کړی اچھا دا کوم معلومات چې په دغه لمبر زموږ سره اړیکه ونیسي پر اویا اویا څنګه چې څنګه سوال کوي سلام.
السلام علیکم ما نوم عزت لادی ده یم نا یو ورو ورک تل نن چې د کلابي د ځکه لکې دي چې یو تماس نه راکې ما لمبر سفر اویا درویش یو دو واری نه و پینځوس لمبر د ازماری د اړیکې منن.
الو السلام علیکم زما نوم عبدالله د کندهار ولایت سمې اړیکه نیول د زما ورور دی لس کاله کېږي چې ورکتی هر څوک یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا دو څلوېښت څلور سوه اووه اویا پنځلس تېره مننه.
السلام علیکم دادادی دادو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې دې احترامات وړاندې کوم زه د غزنی ولایت کې جرابین خسار خبرې کوم یم یو خوریه ده مؤمن نیکې دې مؤمن په نامه ده اول وړي دادادی دادو ته بیان وکړم لمبر مانو کو ته یې دار ولا دادی دادو تل کوم چې کدا چې ولا لمبر چې دا ولا ما ته راځي مؤمن نیکې په ولایت باندې خالم ده ډیر دي چې د کندهار ولایت یې ما نو کډله داري وار کده ما غاغاري اولاد جزادي راځو دا یې نه شرکو ده ما بیان نو باید ته شي دغه دغه ما پلمبر باندې دی او دغه فرمان باندې د ما تلیفون وکي چې په دوه واري وو یو دوه نه شي پور برېټینګ وو یو واري خبره بیا تکرار ومه چې په دوه واري وو یو دوه نه شي پور برېټینګ و ازادي راديو زنده باد.
السلام علیکم زادن منات من غزنی دی ولایت کیه کله شوتین کله سوتین جدانان زوین نما یو تر د مومن په نامو د کال کیږي د کورن درکو یران پلوټ لهو نو په ګل احمد زوی ده یا بلور زادی را یو ته ټلیفون نو سره یو کندار ته امرا لواله نو دا غږ پیغام سم مې نکو سم چې د سوال ازادی را یو ته دا وختونه کوم چې دا ما پیغام نشر کی او بل دا وختونه کې کوم چې دا پیغام یو ځلګان شي چې موږ یې سم وو او دا نمبر وو دغه سلام ته سلام سلام ډېر مهرباني
مننه کوم رو را پدې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.